السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې تیر ماښام یې په کابل کې په دوو حملو کې و طالبان وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د جبهې پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په دوو جلا بیانونو کې ویلي دي چې لومړۍ حمله یې د ښار په نهمه ناحیه کې د هوایي ډګر پر واټ د طالبانو پر یوه پوسته وکړه چې په ترڅ کې یې درې طالبان ووژل او دوه نور یې ټپیان کړل. نوموړې ډلې په خپله دوهم اعلامیه کې د کابل ښار د څلورمې ناحیې په اړوند د سلیم کاروان څلور لاره کې د طالبانو د تلاشۍ پر پوسته د وسلوال برید ادعا کړې چې هلته یې هم د دوی پټکو څلور تنه وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. خپلواکو سرچینو دا ادعاوې نه دي تایید کړي او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه جبهې تر دې وړاندې هم په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د ورته بریدونو ادعاوې کړي خو طالبانو هیڅ تبصره پرې نه ده کړې. قرغزستان وایي ډېر ژر به د هرات ولایت د زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره د دې هیواد بشري مرستې افغانستان ته واستول شي. ای کې پریس ویبپاڼې د قرغزستان د بیړنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې وایي دا مرستې د ولسمشر صدیر جپاروف په لارښوونه استول کیږي او اوړه بوره نباتي غوړي بسترې کمپلې او د اړتیا وړ نور شیان پکې دي. په هرات ولایت کې د اکتوبر په اومه یوې سختې زلزلې چې شدت یې درختر په کچه 6.3 و نږدې 1500 کسان ووژل او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړل. په داسې حال کې چې ژمی ته یوازې څو اونۍ پاتې دي دا ویره شته چې د دې زلزلې له کبله بې کوره شوي خلک له یو بشري ناورین سره مخ نه شي. اسرائیل او حماس ډلې چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني په غزه کې اوربند د دو نورو ورځو لپاره هم وغځو څو وکولی شي چې نور یرغمل او بندیان سره تبادله کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان مجید الانصاری پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې دا خبر ورکړی دی چې ورسره دا هیلي هم ټوکېدلې چې ښایي د غزې په خونړۍ جګړه کې د اوږدې مودې په مخه اوربند وشي او نور اسرایلي یرغمل او فلسطینی بندیان خوشي شي. قطر د متحده ایالاتونو او مصر ترڅنګ د حماس او اسرایلو ترمنځ په خبرو کې منځګړیتوب کړی دی. له دې اعلان وروسته حماس ډلې هم تایید کړی چې د دوو ورځو په مخه د اوربند د غځولو شرایط یې منلی دي. د پاکستان پوځ وایي چې د بحرین، عراق او کویت له ځانګړو ځواکونو سره یې په ګډه د ترهګرۍ ضد تمرینونه ترسره کړي دي. د پوځ د اماړیکو څانګې پرون دوشنبه په یوه خبرپاڼې کې ویلي چې د فجر الشرق په نوم دغه تمرینونه دوه اونۍ د پاکستان د ترهګرۍ ضد په مبارزې په مرکز کې روان وو. پاکستاني چارواکو د دغو تمرینونو هدف د خپلو ځواکونو د وړتیاو لوړول او د ګډې همکارۍ پراختیا ښودلې ده. پاکستان دغه پوځي تمرینونه داسې مهال کوي چې په هغه هیواد کې د ناامنۍ پیښې ډېرې شوې دي. د ناامنیو په وروستۍ پیښه کې د یکشنبې په ورځ د خیبر پختونخوا په بنو کې د امنیتي ځواکونو پر کاروان ځانمرګی برید وشو چې د پوځ په وینا دوه ملکیان پکې ووژل شول او د دریو سرتیرو په ګډون لس تنه نور ټپیان شول. او د فنلاند صدر اعظم وایي ممکن د روسیې لخوا د پناه غوښتونکو د شمیر د غیر معمولي ډېرېدو د مخنیوي لپاره چمتووالی ونیسي. د فنلاند صدر اعظم پیتری اورپو پرون دوشنبه خبریالانو ته وویل چې د کډوالو د شمیر زیاتوالی د مسکو لخوا یو همغږی حرکت دی. رویټرز خبری اجانس د فنلاند د پولیساتو ځواکونو په حواله ویلي یوازې همدې نومبر میاشت کې د روسیې لخوا 900 پناه غوښتونکي ورغلي چې د افغانستان، پاکستان، کینیا، سومالیا، سوریه او یمن وګړي دي. د فنلاند چارواکو ویلي دوی به د دغو پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره پر خپلو پوله ګزمه ډېره کړي او سویډن هم ویلي چې د دغې پولې کنټرول یو ګډ مسؤلیت دی. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د افغان ښځو یو ملاتړی بنسټ د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو کېدونکې سرغړونې وڅېړي. دا ډول غوښتنې څه اغېز درلودلی شي؟
چین نامه ها کمک کننده است تا جهان
دا ډول لیکونه مرسته کوي چې نړیوال خپل مسؤلیتونو ته پام وکړي او هغه ژمنې عملي کړي چې په ټول نړۍ او په تیر په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې لري.
د سویډن د کرکټ په خزینه لوبډاله کې لوبیدونکو افغان حریر چمتو هیله لري چې یو ورځ د خپل هیواد په لوبډاله کې ولوبېږي.
زبا په ډیر ویار او لیوالتیا د خپل هیواد افغانستان په نوم ولوبېږم که چیرې د افغان ښځو یوه لوبډله جوړ شي.
یونیسف وایي له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو ماشومانو ته د پولیو یا ګزن څاڅکي ورکوي، خو ځینې راغلي کورنۍ بیا وایي
ماشومان خو دا یو دانه زما کلینیک ته تری دلته دلته واکسین شوی دی او دا نور نه دی شوی.
نور راپورونه هم شته. د نواب خان په نوم د هغه افغان کډوال کیسه به هم درته وکړو چې د هند په سینما کې لوبېدلی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. شپږ بجې او شپږ دقیقې دی. راځو د پروګرام د سر موضوع ته. د افغان ښځو د حقونو یو مدافع بنسټ وایي د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه یې غوښتي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو له بشري حقونو د سرغړونو موارد وڅېړي. طالبانو په تیرو څه باندې دو کلونو کې پر ښځو د ژوندون بېلابېلو برخو کې محدودیتونه لګولي او ډېرې ښځې او نجونې له تعلیم او کار څخه بې برخې کړي دي. دا چې د دغو ښځو په لیک کې نور څه راغلي او کومې غوښتنې مطرح شوي په دې اړه پام وکړئ. د احمد تکل راپورت.
د افغانستان د ښځو د ملي اتحاد د چتر په نوم د ښځو د مدافع ټولنې پرانیستی لیک لسګونه مدني فعالانو، د بشري حقونو او د ښځو د حقونو مدافع ټولنو او شخصیتونو لسلیک کړی دی. د دې ټولنې غړو په هغه لیک کې چې پرون یې د جرمونو نړیوالې محکمې ته واستولې لیکلي دي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیرو څه باندې دوو کلونو کې د افغان ښځو بشري حقونه، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اعلامیه او له ښځو سره د تبعیض د مخنیوي کنوانسیون په ښکاره تر پښو لاندې کړي دي. د دې ټولنې یوې غړي چې په امنیتي دلایلو نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته د دې لیک پر یوه برخه رڼا واچوله.
چتر اتحاد ملی زنان افغانستان مصمم شد.
د افغان میرمنو د ملی اتحاد چتر پریکړه وکړه چې د جرمونو نړیوالې محکمې ته خپل دعوا وړاندې کړي. په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ له ټولنیز ګډون څخه د ښځو حذف، پر ښځو د کار او زده کړو او تحصیل بندیز، او د ښځو د حقونو د فعالانو بندي کول او د هغوی ځپل هغه موارد دي چې په قطعي ډول له بشري حقونو او د ښځو له حقونو سرګنده سرغړونه ده چې باید دا موضوع له جزایی او عدلي پلوه تعقیب شي.
په دې پرانیستي لیک کې یادونه شوې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې ښځې له جنسیتي اپارتایډ سره مخامخ دي او په ډله ییز او سیستماتیک ډول له خپلو لومړنیو انساني او مدني حقونو څخه بې برخې شوې دي. د بشري حقونو د دې مدافع ټولنې غړي وایي چې طالبانو د خپلو ګڼو فرمانونو په وسیله ښځې د ټولنې له بېلابېلو برخو څخه حذف کړي دي. د جرمونو نړیوالې محکمې ته په پرانیستي لیک کې د خپلو حقونو د غوښتنې او مدني اعتراضونو په خاطر د یو شمېر ښځینه فعالانو د تعقیب، شکنجې، د هغو د بندي کولو او ورکولو، د ښځو د سوله ییزو اعتراضونو پر وړاندې د تاوتریخوالي، د طالبانو لخوا د اعتراضونو د جرم ګڼلو او د مظاهرو د ځپلو یادونه هم شوې ده. د شنبهای ارغوانی د غورزنګ مشره او د ښځو د حقونو فعاله مریم معروف اروین وایي چې دا ډول لیکونه تر یوه حده نتیجه ورکولای شي.
چې نامه ها کمک کننده از تا جهان
دا ډول لیکونه مرسته کوي چې نړیوال خپل مسؤلیتونو ته پام وکړي او هغه ژمنې عملي کړي چې په ټول نړۍ او په تیره په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې لري. خدا چې دا لیک به کوم ژور بدلون راولي ډېر څه ممو نه کیږي. هغه څه چې طالبان له افغانو میرمنو سره کوي لوی جنایت دی، خو له بده مرغه د لویو قدرتونو د ګټو له کبله نړیوال په دې برخه کې عملي اقدام نه کوي.
د افغانستان د ښځو د ملي اتحاد د چتر فعالان داسې مهال د جرمونو نړیوالې محکمې ته د طالبانو د حکومت پر ضد شکایت کوي چې یو شمېر معترضې میرمنې له هغې ډلې جولیا پارسي، ندا پروانی، منیجه صدیقی، بهاره کریمی او پریسا آزاده لهم د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې ښځو د بندي کولو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د ښځینه فعالانو د بیګانی پرانیستي لیک په اړه هم طالبانو څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي و چې دوی د خځو حقونو ته د افغانانو له دودونو او د اسلامي شریعت له اصولو سره سم درناوی کوي. د خځو د حقونو فعالانو د طالبانو د څرګندونې ډېرې نامشخصې او عمومي بللې دي.
و موردل چې د افغان خزو د حقونو یو مدافع بنسټ وای د جرمونو له نړیوال محکمې څخه غوښتي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د خزو له بشري حقونو د سرغړونو موارد وڅېړي. سره له دې چې طالبانو په افغانستان کې خزې له هر ډول ورزش څخه منع کړې دي، یو افغانه لوبغاړي وایي هیله لري چې یو ورځ د افغانستان لپاره ولوبېږي. دا لوبغاړي حریر چمتون میږي چې اوسمهال د سویډن د کرکټ په خزینه بلی لوبډاله کې لوبېږي. نوموړې وایي په افغانستان کې په خزو لګول شوي بندیزونه ظالمانه دي او د لرې کېدو غوښتنې کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
بدبختانه کې طالبان دخترها را نه مانه که مکتب یا ورزش برن.
دا ولس کلنه حریر چمتو ده چې اوس مهال د سویډن د خزو د کرکټ په ملي لوبډله کې لوبېږي. حریر چې لومړی فوټبال کاو ورسته کرکټ ته مخه کړه او ځان یې د سویډن د کرکټ تر ملي لوبډلې ورساوه. هغې ازادي راډیو ته وویل درې کاله کېږي چې کرکټ کوي او په لوبډله کې ال راونډره ده.
اول د ټیم شهر ملوند کرکټ
لومړی دلوند خار په لوبډاله کې لوبېدل، مورپسې چې لوبې مو ګټلې د خپلې لوبډالې کپتانه شوم. لغه وروسته د سویډن ملي لوبډالې لوبغاړې انتخابولې چې زه هم انتخاب شوم.
حریر چمتو چې په اتو نړیوالو شلوریزو لوبو کې د سویډن د ښځو لوبډلې لپاره لوبېدلې، 15 وکټې یې اخیستې دي او په یوه لوبه کې غوره توپ اچونه د 19 منډو د ورکولو په بدل کې د دوو لوبغاړو اوټول دي. نوموړې وایي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبې هم تعقیبوي او لوبي استای
ما همیشه تعقیب میکنم مسابقه
زدی افغانستان لوبي تل تعقیبوم او ډیر خلوبيږي. زما د راشد خان او نوین الحق توپ چونه خوخیږي، محمد نبی او رحمت شاه خه توپ هنه کوي، امداسي ټوله ډیر بریالي دي.
کل شان بسیار موفق هستند.
حریر داسې محل د اروپایي هیواد په ملي لوبډله کې لوبېږي چې په خپل هیواد کې انجونې د ورزش تر څنګ له زده کړو هم منع شوي. خو نوموړې وایي هیله لري چې یوه ورځ د خپل اصلي هیواد په نوم په نړیوالو سیالیو کې ولوبېږي.
زه به په ډیر ویاړ او لیوالتیا د خپل هیواد افغانستان په نوم ولوبېږم که چیرې د افغان ښځو یوه لوبډله جوړه شي.
حریر چمتو د طالبانو لخوا پنجونو او خزو لګول شوی بندیزونه لوی ظلم بولی او د لری کېدو غوښتنه یې کوي. سره له دې چې د بشپړو غړیتوب لرونکو هیوادونو لپاره د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC یو شرط د خزو د لوبډلې درلودل دي، خو دا مهال افغانستان د وازنای بشپړ غړیتوب لرونکی هیواد دی چې د خزو لوبډله نه لري. د کرکټ نړیوالې شورا تیر کال ویلي وو چې په قطر کې له طالبانو سره کتلي او هغوی د خزو د کرکټ څخه د ملاتړ ژمنه ورکړې. خو د طالبانو د قطر دفتر مشر سهیل شاهین بیا ازادي راډیو ته ویلي وو چې په یاد لیدنه کې د کرکټ نړیوالې شورا ته ویلي چې دوی د کرکټ له اوسنۍ ملي لوبډلې ملاتړ کوي او د ښځو د لوبډلې په اړه به هم په راتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې پریکړه وشي. سره له دې چې طالب چارواکو ته لیدا کړې چې په ښځو لګول شوي محدودیتونه یې لنډمهالې دي، خو د دو کلونو له تېرېدو وروسته یې هم دا محدودیتونه نه دي لرې کړي او نجونې او ښځې په افغانستان کې د زده کړو، کار او ورزشي لوبغاړو ته د تګ په ګډون له خپلو ډېرو حقونو محرومې کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس هم ورځو په تورخم کې د افغان سوداګرو یوې ستونزې ته د بارولونکو موټرو یو شمیر چلونکي او سوداګر وایي د پاکستان حکومت له تیرو دریو ورځو راهیسې اجازه نه ورکوي چې دوی خپل موټر چې انګور پکې بار دي له تورخم دروازې څخه تیر کړي. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان پر صادراتو د پاکستان د بندیزونو په دوام تازه تورخم کې پر انګورو بار موټرو ته اجازه نه ورکول کیږي چې په دروازه تیر شي. په تورخم کې هغه موټر چلوونکو او سوداګر چې انګوري بار کړي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل له 25 ډیرې بار وړونکي موټرې له تیرو دریو ورځو راهیسې ولاړې دي او د پاکستان حکومت په دې پلمه چې یاد انګور د تاجکستان او ازبکستان صادراتي اجازه نه ورکوي. محمد رسول چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی او د انګورو بار موټر یې تورخم دروازې سره ولاړ دی، ازادي راډیو ته وویل
دلته موږ راغلي یو د درې مشکو د بیګاته او دې کې دی افغاني انګور بار او دې وایي دا تاجکي دي. اوس به خبر روانه ده کابل نه به ضمانت کیږي دا ګاډي.
د انګورو سوداګر ته ولا هم چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی وای
انګورو خرابې کې د منځ زده خزان نرمه نه تر اوسه پورې خو نه دي خراب شي خو بعد نور امکان لري خراب شي
نو موړې زیاته وی کننی موټرو ته اجازه ورنکړل شي نو تر سبا د انګور خرابې کې چې د او نورو سوداګرو ته به ملیونونه افغانۍ زیان واوړي دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ او له ځایي حکومتي مسؤلینو سره تر لیدنې وروسته یې وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه برخه کې د ستونزو پر حل یې خبرې کړې خو د یاد پلاوی تر سفر وروسته په تیرو نږدې دوه اونیو کې دا دویم ځل دی چې د بار وړونکو موټرو په مخه د تورخم دروازه د پاکستاني حکومت له لوري تړل کیږي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې د یو مسؤول خانجان الکوزي نظر هم ولرو خو له نوموړي سره تر بیا بیا اړیکو نیولو وروسته هم ونه توانېدو چې نظر یې ولرو خو ښاغلی الکوزي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د افغانستان له لوري چې هر ډول صادرات کیږي د دوی لخوا رسمي سرټیفیکیټ ورکول کیږي خو د نوموړي په ټکو د دې سره سره هم د پاکستان د حکومت له لوري په یوه او بله پلمه افغاني سوداګرو ته ستونزې جوړیږي او دروازه پرې تړل کیږي هممهاله له کرښې هاغاړه تورخم کې د سوداګرو د ټولنې یو مسؤول ایمل شینواري ازادي راډیو ته وویل د افغانستان له لوري چې کوم انګور ورزي د حکومت رسمي تایید هم لري خو بیا د پاکستان حکومت اجازه نه ورکوي چې دغه هیواد ته صادر شي هغه وویل
درې ورځې کېږي چې انډلشل موټر په تورخم باندې د انګور ولیاړ دي دا انګور چې دا اوریجن افغانستان دی دلته کسٹم ولېج دا تاجکستان دی او دا په تاجکستان په ټیکس کې کلیر کوي نو تاجکستان او افغانستان د انګور په منځ کې ډېر زیات ډیفرنس دی تقریبا 19000 ټن د افغانستان اوریجن انګور دی ټیکس دی او تقریبا 1,500 کلدارې د تاجکستان انګور ټیکس دی نو دا یو ستونزه موږ تر مخه ته شوې ده نو په دې کې موږ پرون یو 15 ساعته هړتال هم کړی دی
موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو خو د یاد وزارت ویان عبدالسلام جواد له ژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي پاکستان د سیمال پرنګورو د بار موټرو په مخه د تورخم دروازه تړي چې تیره چهارشنبه د قوس میاشتې په لومړۍ نیټه د هر ډول بار وړونکو موټرو په مخه یا د دروازه د یوې ورځې لپاره وتړله خو وروسته بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو په منځګړیتوب پرانیستل شوه
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیگا اروپا ته روان شو چې د اوکران لپاره ملاتړ ترلاسه کړي تفصیل له احمد تکلاورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې تیره میاشت د حماس او اسرائیلو ترمنځ په جګړه او د امریکا او چین په سرمشریزه کې بوخت وو پرون د اروپا پر لور وخوځید څو په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د امریکا د یو بل مهم لومړیتوب یعنی اوکراین په اړه خبرې وکړي د اروپا لپاره د امریکا جک پولی ډیپلومات جیمز اوبراین ویلی دی چې له دې غونډې وروسته به بلینکن د چهارشنبه په ورځ شمالي مقدونیه ته ولاړ شي څو په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د سازمان او اس سی ای په غونډه کې ګډون وکړي ښاغلی اوبراین پرون خبریالانو ته ویل تمه ده چې بلینکن به د او اس سی په غونډه کې له اوکراین څخه د ملاتړ په اړه پراغنده بحثونو کې برخه واخلي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل شمالی مقدونیه چې پر اوکراین د یرغل له کبله د نورو لویدیځو هیوادونو ترڅنګ پر روسیې بندیزونه لګولي منلې ده چې دته د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون اجازه ورکړي روسیا هم د دې سازمان غړیتوب لري خو د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سیرګی ریابکوف د روسیې دولتي ټلویزیون ته وویل چې د بلینکن او لاوروف ترمنځ کومه غونډه په پام کې نه ده ښاغلی اوبراین په دې اړه چې بلینکن او لاوروف به سره وګوري کنه له تبصرې ډاډه وکړه او ویې ویل چې د بهرنیو چارو د وزیر د لیدنو کتنو مهالویش بدلیږي را بدلیږي پروسه کال د او اس سی غونډه په پولنډ کې وه خو دې هیواد لاوروف ته په غونډه کې د ګډون اجازه ورنکړه چې د کار د مسکو سخت غوسه وپاروله د تیر 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له بې دلیله یرغل وروسته امریکایي چارواکو تر ډیره له روسیې سره د لوړې کچې تماسونه پرې کړي دي. خو له دې سره سره په تیره مارچ میاشت کې په هند کې د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو د سرمشریزې په څنډه کې بلینکن او لاوروف لنډه کتنه سره وکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې وړاندې درته دا وایو چې د نواب خان په نوم یو افغان کډوال چې په هند کې ژوند کوي تازه د هند سینما په یو فلم کې لوبېدلی دی. خو اوس راځو دې ته چې یونیسف وایي افغانستان ته له پاکستان د راتلونکو کورنیو ماشومان واکسینوي، خو دغه کورنۍ وایي چې ماشومان له واکسینه بې برخې دي. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
عبدالسلام چې د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ اوسیدونکی او د اته ماشومانو پلار دی او یو اونۍ مخکې د تورخم له لارې افغانستان ته راستون شوی وی. افغانستان ته د راوختو پر مهال یې ماشومان نه دي واکسین شوي. هغه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې په افغانستان کې د پولیو واکسین یوې مسؤولې سرچینې چې د اجازې د نه درلودو له کبله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویلي وه. دوی له پاکستان افغانستان ته په راغلو 14 لارو له 50 کلونو د کم عمره ماشومانو د واکسین لپاره خپلو ټیمونو ته دنده ورکړې ده. خو ادم خان چې د چمن سپین بولدک دروازې له لارې راستون شوی وای ماشومان د ګوزن په وړاندې واکسین شوی دي.
امانه پاکستان پنجاب ته وسیږي پنجاب نړیوال وکړو افغانستان چې موږ په کادرم سره واکسین مو
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او د لندې په 15 من دښنه خوده لیوه چې له پاکستان څخه د بیا اسناد او افغان کډوالو د لیز خراج د نورو مسلو ترڅنګ په افغانانو کې د پولیو د ناروغي خطر رامنځته کوي. افغانستان او ګاونډي پاکستان د نړۍ هغه وهیوا دونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي لمینځ نه دتللې. پر روان کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وې. په پاکستان کې د پولیو یا ګوزړ مخنیوي پروګرام د روان مریض کال په تلې میاشت کې ویلی و چې په پېښور، کراچۍ، چمن او راولپنډي ښارونو کې د پولیو وایروس محیطي بیلګې تایید کړې دي. دغه پروګرام مسؤلانو زیاته کړې و چې دا نمونې د سپتمبر او روان کال اکتوبر په میاشتو کې اخیستل شوې او د پولیو وایروس یې پکې معلوم کړی دی. دا چې د طالبانو حکومت د پولیو د واکسین تطبیق او دغه شان په دې اړه د پوهاوي په برخه کې څه پلان لري و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د مسؤلینو نظر ولرو. خو ویان یې شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون د یکشنبه په ورځ خبر ورکړ چې په لویدیځو او سویلي ولایتونو کې به د دوشنبه په ورځ د پولیو واکسین د تطبیق څلور ورځنی کمپاین پیل شي. په خبر کې په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د روغتیا پالانو په وینا پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي چې ماشومان له دغې فالج کوونکې ناروغۍ څخه وژغوري. د ماشومانو او داخله ناروغیو متخصص ډاکټر نور الله چمتو کورنیو ته سپارښتنه لري.
پولیو ناروغي یو خطرناک ناروغي ده چې سبب د فلج د ماشومانو کې دی شي او دا یو رنز د مور او پلار ته عمري او ماشوم ته هم ځورونکی دی. شهر ورځ چې مور او پلار خپل ماشوم ویني چې پروت ته خپل ځان ته رسیدګي نشي کولی سبب دی. نو د دې لپاره چې د مرض مخنیوي وشي بهترین لار دا ده چې ماشوم واکسین کو.
مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجهې صندوق یا یونیسف د پولیو د مخنیوي پروګرام مسؤلینو او یو شمیر واکسیناتورانو ازادي راډیو ته ویلي و کورنۍ له دوی سره لازمه همکاري نه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او په دې اړه مخکې ویلي په افغانستان کې هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسینه ډډه کوي د پولیو ویروس له خپرېدو سره مرسته کوي. دبليو ایچ او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلک ډیر او نامنظم تګ راتګ په دغه هیواد کې د پولیو ویروس د خپرېدو مهم لامل بللی و.
اوریدونکو اوس هم د نواب خان په نوم د هغه افغان کډوال کیسه درته لرو چې هند ته تللی، هلته د کډوالۍ ژوند پیل کړی، خو د همدې کډوالۍ ژوند پر مهال یې دا لارې پیدا کړې چې د هند په سینما کې ولوبېږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
مې راځي چې فلسفي دی. If you can dream it,
You can achieve it.
لکه دوالی نه تر بالیوود سینما پوری نواب خان یو افغان ځوان دی چې په 2001 میلادي کال کې د امنیتي ستونزو له امله له خپلې کورنۍ سره هند ته کډوال شو. د نواب خان لپاره د دې سفر پیل لکه د نورو کډوالو په څیر له ستونزو ډک و، خو هغه ټولې ستونزې له پامه وغورځولې او خپل یوازینی هدف یې چې په فلمونو کې کار کول و تعقیب کړ. نواب خان ازادي راډیو ته وویل چې په سینما کې د کار کولو خوب او هغه هم په هندي سینما کې د هر چا لپاره ناشونی ښکارېده.
همیشه مې خواستم کې رشته هنرای زیبا یو اکټینګ کې میګن شامل میشم یا کلاس میګم.
ما تل غوښتل چې د ښکلي هنرونو او تمثیل په برخه کې زده کړې وکړم، خو مې نشوي کولای ځکه چې پیسې مو نه درلودې. په کور کې یوازې زما ورور موبایل درلو او په وار مو ترې کار اخیست. ما په خپل نیم ساعت وار کې ځینې فلمونه لیدل او بیا مې همغه سي تمثیل کاوه. شوق مې درلود خو غریبي وه. مور به مې ویل پر راتلونکي غواړی چې څه شی شي، ویل به مې غواړم چې په فلمونو کې کار وکړم، خو مور به مې ویل چې نه کېږي، دا کارونه د افغانانو لپاره نه دي.
خو نواب خان چې ورسره د لوبغاړي کېدو مینه وه له هڅو یې لاس وانه خیست، ماته ونه منله او په دې توګه یې د خپلو خوبونو د پوره کولو لپاره لومړی ګام پورته کړ.
په یو محفل کې میلمانه وو، یو کس راغی او وی ویل غواړي چې ماډلنګ وکړي. زه نه پوهېدم چې ماډلنګ څه ته وایي. ویل یې څو ډوله کالي درکوم، وایي غونده عکس دې اخلم 3000 روپۍ درکوم. زه شوکه شوم ځکه چې ما د سهار له 6 بجو څخه تر ماښامه درس ورکاوه او په میاشت کې مې 3000 روپۍ ګټلې او هغه راته د ورځې 3000 راکولې. همدې توګه مې د صحنو تر شا سندرې ویل، تر هغه چې د جس لیګل په نوم د یو لوی سندرغاړي سره مې په لید کې کار وکړ او تر اوسه له 200 څخه په زیاتو ویډیو سندرو کې مې کار کړی.
نواب خان په ځان شپه ورځ یې وکړه. بلاخره یوه ورځ یوې ټلیفوني اړیکې د هغه په ژوند کې معجزه وکړه او هغه هیله چې نورو ناشونی ګڼله په حقیقت بدله شوه.
زنګ راغی، ویل یې زه پهلاج نهلانی یم. ما موبایل قطع کړ، بیا یې زنګ راوکړ، ویل یې زه په رښتیا پهلاج نهلانی یم. ومې ویل چې که ته نهلانی راته ټکټ واخله زه مې هر کار پرېږدم او درځم. ما ته یې ټکټ واخیست. 3 ساعته وروسته مې الوتنه وه. هوایي ډګر ته ولاړم، خو بیا مې هم له ځان سره ویل شاید دروغ وي. تر هغه چې ممبئی ته ورسېدم، هلته موټر راپسې راغی. ولاړم په دفتر کې، د فلمونو لوی لوی پوسټرونه ایښودل شوي وو. اوږه مې چالاس کې خود ومې لید چې پهلاج نهلانی و. ویل یې یو فلم لرم، کلیوالتیا لري چې سکرپټ درکړم.
بهلاج نهلانی یو مشهور هندی ډایرکټر دی چې په هندی سینما کې شاوخوا 200 فلمونه تولید کړي او د اکشای کومار او ګویندا په څیر لوبغاړي مشهور کړي دي. خو دا ځل د بهلاج نهلانی پام نواب خان ته شو او هغه د ناری ازبک په نوم په نوي فلم کې چې د نومبر په 23 خپور شو د مرکزی لوبغاړي د نقش لپاره غوره کړ.
یہ تو وہی مغل اعظم والی کہانی ہو گئی نا. آپ کے موم ہمیں جینے نہیں دیتے، آپ ہمیں مرنے نہیں دیں گی، ہے کہ نہیں؟
پدې فلم کې نواب خان دی او هلک رول لوبولی چې له افغانستان څخه هند ته د کار لپاره ځي او له یوې هندي نجلۍ سره مینه کوي. پدې فلم کې د سره د هندي سینما مشهور لوبغاړي لکه متن چکرورتي، مشیکا او منیش رناوت هم غړي لوبغاړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم څو افغان لوبغاړو په هندي سینما کې په بیلابیلو فلمونو کې کار کړی دی. لیکوال او ژورنالیست محبوب الله خان چې د خانان په بالیوډ کې په نوم یو کتاب هم لیکلی، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
پیش هم بنام اسمت خان، فیروز خان واری و مثل امجد خان
لده مخکی هم در افغانستان لسینما تخزینی هنرمندان و لکه هشمت خان، امجد خان و فیروز خان به هند په سینما کې لوبیدلی دي. په 1315 کال کې د درماتما په نوم یو فلم په افغانستان کې ثبت شوی چې هما میلانی او فیروز خان په کې لوبیدلی، او په نوې ملاسیسه کې د خداګوا فلم په افغانستان کې ثبت شوی چې د هند نامتو هنرمند امیتاب بچن په کې رول لوبولی، او دا لومړی ځل دی چې یو افغان په هندي فلم کې مرکزی رول لري.
محبوب الله خان د دې فلم لپاره د نواب خان غوره کول او په بالیوډ سینما کې کار کول د افغان سینما لپاره لوی لاسته راوړنه ګڼي. نواب خان ازادي راډیو ته وویل چې د یوې هیلې د ترلاسه کولو لپاره باید هڅه وشي چې په ژوند کې د پښیمانۍ په توګه پاتې نه شي.
امی تمام روحیات ما، امید ما و خواهشات ما شکست.
زموږ روان، زموږ هیلې ماتې دي، ټول خواشینی یو. ډېر فشار او جګړه مو لیدلې. افغانانو ته مې وایم هغه هیلې چې لرئ ورپسې وګرځئ. که هر چا ملګرو یا کورنۍ مو وویل چې نه یې شئ کولی، تاسو باور ولرئ چې تاسو یې کولی شئ. مخته ولاړ شئ او د لومړي ځل لپاره هغه کس شئ.
نواب خان په داسې حال کې په هندي سینما کې په مرکزي رول کې کار کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پر سینما سخت بندیزونه ولګول شول او د سینما ډېری لوبغاړي له دې هېواد وتلي دي. نواب خان له افغانستانه بهر له نورو افغان سینماګرانو غوښتي چې سره یو ځای شي او په افغانستان